حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم د شپې نه بجی دی زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پهل په خبرونو کو په پروان ولایت کې وی چاودنې دوه کسان وژلی او شپږ نورې ټپیان کړی دي. په پروان کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویاند فضل رحیم مسکینیار په یو اعلامیه کې ویلي چاودنه د چاریکار ښار په یو کباړ اوسپنه کې د ماین د ځای پر ځای کېدو له امله شوې. مړه او ټپیان ټول ملکیان دي او د کباړ اوسپنې به ټولولې. نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي. د ای پی خبری اژانس د راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتی تاوان د میلیونونو ډالرو بللی. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړل. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل او په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اورلګېدو علت نه دی څرګند. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه کې د اسرایلو په دریو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې بریدونه تیره شپه په مرکزي غزه کې د کډوالو په کمپونو شوي. طبي ډلو ویلي په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه هم شامله ده. په غزه کې جګړه وروسته لاغه پیل شو چې حماس د 2023 کال په اکتوبر کې په اسرائیلو برید وکړ. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزې ترانګه کې د روغتیا وزارت ویلي په جګړو کې تر اوسه شاوخوا 9000 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې په غزه کې د اوربند په اړه په قاهره کې خبرې د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا په ګډون نړیوالو منځګړو پر اسرائیلو او حماس فشار ته دوام ورکړی چې د اوربند او د پاتې یرغمل بندیانو د خلاصون په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. د دغه پروګرام په سر کې به د کندهار له سپین بولدک تاسو ته وروستي جزئیات درکړو چې هلته په پرونۍ اورلګېدنه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي.
باز محمد په دې اورلګېدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړل.
له اسلام آباد به تاسو رپورټ درکړو چې هلته په سو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی اچول شوي او یو شمېر نیول شوي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیه شنه وه پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیستم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ خپور کړو چې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. د تیرو شلو کلو په جګړې کې یو ټپي شوی افغان پوځي وایي
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډیر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم، تنها زنه یم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي. د ای پی خبری اژانس راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتی تاوان د میلیونونو ډالرو وباله. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړه. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اور د لګېدو علت نه دی څرګند. په دې اړه باندې یو رپورټ له ویش تاسو ته خبرو.
پلانونه
باز محمد په دې ورلګیدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بل کلسوالی کې خپل ټول مالونه للا صبر کړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدا کلسوالی کې د کاکړان په نوم دی چې د ویش په بازار هم مشهور ده. د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدا کاوچمن زرګونه وسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلکو ته به حد زیات ځانونه ورشدي خپل اصلي سم مکمل الحمدلله لاس ورکي. نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکړي. نوشته باید د حمدلته معلومات وشي دا چې اسلامه درمن ته سوله
خلګو ډیر معلومات سپد سوي دي. پدې کې د خلګو د اغاستو نه سوله نو پدې کې پز مر سره حکومت ډیر هم کاری کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرېدو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګ کوڅو او د سړکونو پر سر د موانی ولعمل د وروژنې وسایت پر وخت سره د ورلګیدنې ځایتونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره لدې چې پولیسو ته د استوګنې قانوني اسناد خولي خو بیا یې هم کورونه تلاشي کړي او یو شمیر لزان سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان چې وړي د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه درلودل. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو خرګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیستې او یو شمېر یې لزان سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیولس استوګنیز خرګوټي اوسیدونکي رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید لامیاش نه و پوره ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یو میاشت به نه وي تیره شوې په سیستم کې نو ته ویزه هم نشی راوستله. غیم لزان سره ویوړو تر اوسه درکم نه لګیږي.
دیات خرګوټي او بلوسیدون کې چې نه غوړي نو می پراپور کې واخیستل شي امدا کوي سره لدې چې د استوګنې قانوني اسناد درلوده پولیس یې کوټه نه وتی او کوري ورته تلاشي کړی دی.
ډیر په زور یې دروازې وټکولې. کله مو چې دروازې خلاصې کړې څلور پنځه پولیسان درې دیلی وو. د ویزو او پاسپورتونو پوښتنه یې وکړه. کله چې هغه مورته ورکړل ویلې تلاشي هم کوو. ما ویل ویزه مو درکړه تلاشي ته اړتیا نشته. ویلې نه تلاشي کوو. کوټه نه نوتل او ټول کوري ولټاوه.
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تم زده کې د څه دوی ولې په دې سهار منځه عمل کې چې 15 بجې دي د افغان کډوالو کورونو ته ورډننه کیږي او زارول کیږي چې د خپل یو ډېر لوی جفاده چې افغان کډوالو سره کیږي.
دا کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي و. اوس موږ یو شمېر هیوادوالې د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړی وه او د ویزو اخیستو ته په تمه وو ځان سره وړي دي.
خو د اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدر اعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په لسمه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2025 کال تر جون میاشتې وغځوله. خو د 80,000 آی سی سی لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی. د پاکستان لنډمهاله حکومت د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوی دغه کمیسیون شپاړس غړي لري او تمه کیږي تر راتلونکو دوو کلو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزې ارزونې راپور چمتو کړي. دغه کمیسیون مشر کالین جاکسن ویلي که څه هم مسؤلیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده، خو په خبرې دوی کوښښ کوي له ارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي. په افغانستان کې د تیرو څه باندې دوو لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جګړو ژوند تیار کړی او اوس دوی ډېر په بېوزلۍ او نایلۍ کې شپې ورځې سبا کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او له یاد هیواده د امریکایي سرتیرو د وتلو درې کلنۍ ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ خپل لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو د ارزونې کمیسیون مشر کولن جکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدي موضوع جوړوي او د دوی تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي له تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د سپتمبر د 11مې له بریدونو د 2020 کال تر دوبی په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې یو شپاړس کسیز کمیسیون وټاکه چې یو کال مخکې خپلې چارې پیل کړي او تمه ده چې د خپلې ارزونې راپور د 2020 کال د اګست تر میاشتې پورې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي جدي نیوکې کړې دي. د ډونالډ ټرمپ په وینا له افغانستانه دوی د بې پلانه وتلو له امله په دغه هیواد کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول. هغه زیاته کړې چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو جګړې پر مهال د ملکي او تیر جمهوري نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 21000 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دوو لسیزو جګړې اغیز پر افغانانو څه و؟ نور هغه نوري چې د تیر جمهوري نظام کې پوځي وو او د ماین د چاودنې له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته وویل جګړو یې ژوند تیار کړی او اوس ډېر په بېوسلۍ او ناهیلۍ کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم، په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نور ستونزو نه کړیږي او د دې وجه ټوله 13 کلنه جګړه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د څباندې دوو لسیزو جګړو له کبله د تیر جمهوري نظام 80 تر 70 زر امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو د باسټن پانتون له لوري په یوې څېړنه کې راغلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250 زر ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ بیانیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیاردونو ډالرو له مصرفې وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیسه پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پریښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغه یو نامعلوم وضعیت کې نه وو او افغانان به له بدبختۍ او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوس مهال ولسمشر جو بایدن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان له اشغال سره مخالف وو او کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلی وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په دویمه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اگست کې له 6 کلونو وروسته پای ته ورسید.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي وای تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی ته د استول لیگ جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وای په دې لیگ کې د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي و چې دوی ته په جلا وطنۍ کې د کرکټ یو لوبډل جوړ کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسیږي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویاندم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
د افغانستان د انجونو د کرکټ ملي لوبډلې بخوانی لوبغاړي د هغه لیک د جواب پته مدي چې د ساکل د می میاستې په ورستیو کې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یو لوبډله جوړ کړي تر څو په ټکو یې وکولای شي د هغو انجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالي دي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د انجونو د کرکټ څوارلس پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشتې دي. له دې ډلې صوفی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
فیران کوم رسپانس خاص ما پاس از طرف آی سی سی نگرفتیم.
موږ تر اوسه د آی سی سی لوري کوم ځانګړی ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د آی سی سی لوري د استرالیا پر دولت د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی څو موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې په کې لوبې وکړو خپلو کې یو لیک جوړ کړو دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
آغلی یوسفزی ادا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او په خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري او پر ځای یې د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مندي دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړي صوفی یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولای سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاسته لرې وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نورو ورزشونو لپاره انجونو ته اجازه ورکړي.
که چېرته په افغانستان کې ځکه حکومتونه باید ملتونه جوړ کړي باید ورزش د سیاست سره نښتی نه وي. دا لکه څنګه چې ځوانان حق لري همدارنګه موږ خویندې هم حق لري چې په اسلامي جامه کې او هغې ته دا زمینه جوړه کړي که هغه کرکټ یو که هر ورزشي ځکه دا د یو ملت د هغوی حق دی مسلم حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19مه د اتو لوبډلو په ګډون پیل سه. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ ښځینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ ښځینه لوبډلې هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د ښځینه لوبډلې د ملاتړ ژمنه کړې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې په لیدنه کې ویلي و چې د کرکټ له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پرېکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید ډونالد ترامپ سره خبرې کړي. زيلنسکي په دې ټلیفوني تماس کې له اوکرين سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ستاینه کړي. ترامپ له زيلنسکي سره خپلې خبرې خورا ښې بللي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالد ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسیې سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وبیني. زیلنسکی دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زیلنسکی په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکراین به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکوي. ده همداراز کښلی چې د اوکراین پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هره ورځ دوام لري. پر اوکراین د روسیې له یرغله چې له کبله یې د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول 9 میاشتې وسی. روسیا دا مهال د اوکراین شاوخوا 10% خاوره په ولکه کې لري. ډونالډ ټرمپ هم د اوکراین له ولسمشر سره خبرې یو خورا ښه تماس وباله او ژمنه یې وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. ښاغلی ترامپ ویلی دی که چیرې د نومبر د 15 نیټې انتخابات وګټي نو د اوکراین جګړه به حتی مخکې له دې چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پای ته ورسوي. د دا هم ویلی دی چې که هغه مهال چې روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکراین ته سرتیری لیږل ولسمشر وای نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نومان په خپل ټولنیزه شبکه ټروت یا حقیقت کې په یو پوسټ کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ترامپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ او زیلنسکی په داسې حال کې خبرې کړي چې د ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ټرمپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایډن د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته 2 میاشتې وځنډوله چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځمکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
افغانستان کې وشمیر بغلرون کې وایي حاصلات ډیر شوی خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې د غیواد کې د جوس فابریکې خاوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي څو دغه محصولات خراب نشي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکهال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه چون میوه همزمان
در هرات در میوه بازار دیر خراب ده دکه چی میوه پا یه وقت لاسه کیگی در بازار نداره او در میوه در زیر مکه اون مقاره سری خونی نه مک در فابریکو لخواندار سمکتره که اون چی نکرم گلو سره بسیم کنه.
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غواړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته د دې ارزشي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خون اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر خور او په ځانګړي ډول د لوبیا زردالو خټکی او ان ډول حاصلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنۍ میوه څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوه په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانه په کافی اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټه وړې کارخانې دي چې جوس تولیدي ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې مېوې ډېرې دي، نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري.
د خاغلی علی کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
یو شمیر افغان خزی او نجونی ادعا کوي چې وخت نا وخت د حجاب د بڼې او رنگ لامل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. دوی دا هم وایي اند بوټونو پښو کولو په ډول هم محدودیت دی. یو شمیر نور بیا وایي تر اوسه لا داسې چلند سره نه دی مخ شوی. د طالبانو حکومت ویاند دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. دا چې اصلا د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی، بڼه او په رنگ باید څه وي، د فیروزی عزیزی په دې تفصیلي راپور کې دینی عالمانو هم پاړه پختل شوې دي.
که څه هم طالبانو پر افغانستان تربیه او واکمنی دوه وروسته چې نږدې درې کاله ترې تیریږي پر ښځو او نجونو حجاب اجباري کړای، خو لا یې د حجاب مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. یو شمېر ښځې او نجونې ادعا کوي چې ډېر ځله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو له لوري د دوی د حجاب د بڼې له امله تر پوښتنو لاندې نیول کیږي. یوه 22 کلنه پیغله چې د پلازمېنې کابل اوسېدون کې دا او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي پر راپور کې نوم خپورسي د دې د ترڅنګ زیاتوي چې ان د دوی د بوټونو په کولو پر ډول هم محدودیت دی.
کرموچونه چې خزو با استفاده کوله دا غونه هم دوی منی شي وزکه چې دوی وایل چې دا کرمچ مردانه دی، یعنی نارینه د دې څخه استفاده کوي باید استفاده نشي. نو خزو په دې اړه کې ډېر د خپل مشکلاتو سره مخامخ دي او دا مرات نه کینو دی به په هر ځای کې د امر بالمعروف دی خلکو څخه ځوریږي او د خلکو په مخه کې بده ویریږي. دوی ته ویل کېږي چې جاب منظم نه ده، چادر منظم نه ده، بوټ منظم نه دي.
د کابل خاري وبلا اوسیدون کې چې دا هم نه غړینو می پراپور کې خپور سي ورته خبره کوي.
خپل تورې جب کوم دغه د امارات غړي یا امر بالمعروف ګیر رنگونو باندې څه نه وایي حق نه کین، خو دغه د روخانه رنگونو باندې بیا چې اعتراض کوي، مثلا مېرمن ته وایي تاسو کوشش کوي دغه ګیر رنگونه بیرون لکور نه غوندي.
د لوګر ولایت اوسیدون کې مشغان امینی بیا وایي افغان خزی او انجونې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ مخ کې هم به حجاب نه وي او حجاب کوي، خو په خبره وسته دوی په سیمه کې ډیرا انجونې برقع او عربي حجاب کوي.
کال کې چې کله طالبان راغلي وای نو هغه اوس کې چې کله موږ پنځتون ته تللو موږ باندې تور حجاب جبري و چې تور حجاب وکړي او تور کې ټیکلي وغوندې. افغانستان کې کلتور د حجاب فعلاً ډېر شوی ده. زیاتره نجونې څوک چې مدرسې ته ځي برقع تړي، تنها دوه سترګې ښکاري او نور نجونې زیاتره اوږدې حجابونه عربي حجابونه اغوندي، خو رنګ یې مختلف وي. په رنګونو کې کنه کوم څه
هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد د افغان ښځو او نجونو د ادعاو د حجاب د تعریف او د دوی لخوا د جبري سوي حجاب د بڼې په اړه پوښتنې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له چارواکو سره په خبرو بریالي نه سو. خو د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی؟ دینی عالم عبدالملک راشد یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حجاب د لغت په لحاظ فردی ته ویل کیږي، او هر هغه شی چې د انسان څخه د مطلوب پټوي دا راز هر هغه شی چې په هغه سره پرده او ستر حاصلېږي دې ته هم حجاب ویل کیږي. د اسلامي شریعت په استناد کوم نو حجاب عبارت د هغه لباس څخه ده د انسان نارینه وي که ښځینه د هغه عورت پوښي.
خو آیا په اسلامي شریعت کې د حجاب د رنگ او بڼې څرنګوالي په اړه څه راغلي؟ دیني عالمه عبده مجیدی شفیق وایی
تنویت په باره کې کوم ځانګړې شکل نه لري. هر هغه پرده او پوښښ چې د حجاب مفهوم ادا کړي هغه حجاب دی، که هغه تور عربي حجاب وي او د افغانستان په اطرافي سیمو کې لوی